د ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو د دې په څلور بجې پیل سو. تر 15 بجو به په دې خبرونه کې تاسو ته خبري مطالب او رپورټونه لرو. نن د پنځشنبه ورځ ده، د کب د میاشتې لومړۍ نیټه ده، د 1399 هجري لمریز کال، نن د 2000 میلادي کال د فبروري د میاشتې له 20 سره برابر ده. په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو او نور مسایل هم لرو. خو وروسته یې درته وایم، اول به وخت ورکو اسمت څاروان ته چې د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
هند محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر انتخابېدو په خاطر مبارکي وویل. چین وایي په کرونا ویروس د اخته کېدو پیښې کمې شوې دي او په جرمني کې 8 تنه په ډزو ووژل شول. د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو له اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د هند بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې هم دا راز راغلی چې هند د افغانستان د خلکو د دیموکراتیکو هیلو ملاتړ کوي او د دې هیواد له حکومت سره همکاري ته پر خپلې ژمنې ولاړ دی. تر دې وړاندې پرون اروپایي اتحادیې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د بری مبارکي ورکړه او ویل چې د داسې حکومت د جوړولو لپاره چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي د غنی د تعهد هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون ولسمشر غنی ته د انتخاباتو برای لیک وسپاره. نږدې 15 میاشتې لانجې او بحث وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رواني اونۍ د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان کړې. د میزان د شپږمې نیټې په انتخاباتو کې د اشرف غنی اصلي سیال عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړي او ځان یې بریالی بللی دی. وسله والو طالبانو هم ویلي چې ټاکنې جالي وي او د سولې د بهیر له محتوا سره اړخ نه لګوي. په همدې حال کې اجرایي رئیس عبدالله د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس ته په ویلي کې ویلي چې د دې اتحادیې له لوري محمد اشرف غنی ته د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي د ده د توقع خلاف وه. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جاناتان هوفمن پرون په یو خبری کانفرنس کې وکړه او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي.
موږ له ډېره وخته ویلي چې د افغانستان راتلونکی به یو سیاسي توافق وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه سیاسي توافق ته د رسیدو هڅه کوي. وزیر پخپله په اصولو کې د تاوتریخوالي د کمښت په موافقې غږېدلی.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب مرکچانو د قطر په پلازمېنه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت تړون نهایي کړی دی. خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د دې موافقې او راتلونکي اقدام په اړه خبرې وکړې. تمه ده د تاوتریخوالي د کمیدا د وبرزنې موافقه له راتلونکي اونۍ پیل او په پای کې د سرغړونې د نه لیدو په صورت کې د امریکا او طالبانو لخوا لاسلیک شي. د جلال آباد په ومناحیه کې د یو کور د بام د نړیدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي ویندوی عطاالله خوږیاڼي وویل چې تر اوسه پورې د پیښې په اړه ډېر جزئیات نشته، خو په دې اړه څېړنې روانې دي. د ننګرهار روغتیایي مسؤلانو بیا ویلي چې تر دې دمه د پیښې له ځایه درې جسدونه او دوه ټپیان ور وړل شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې دا پیښه د یوې چاودنې په نتیجه کې شوې ده. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال د راپور لمخې د ولسی جرګې دا درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللي وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د ولسی جرګې غړي ډاکټر یارباز حمیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا برید نن غرمه 12 بجې هغه محل پرې وشو چې د دوی د موټرو کاروان د یارباز له سیمې تیرېده. د شاغلی حمیدی په وینا د برید په نتیجه کې چاته مرجوبله نه ده پیښه شوې. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشروي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړ تیاری نیول شوی او د چین د حکومت اجازې ته منتظر دي. محمد قاسم وفایی زاده د خبرنن ازادي راډیو ته وکړه.
تاریخ پیشنهادی روز جماعت
د دغو محصلانو د انتقال لپاره نیټه سبا جمعه وړاندیز شوې او د شوې پریکړې له مخې د بهرنیو چارو وزارت لخوا د چین له دولته د آریانا افغان هوایي شرکت د الوتکې د اجازې ورکولو غوښتنه شوې ده. د چین په ووهان کې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه بلل کېږي. شاوخوا 240 افغان محصلان بندي. چین وایي چې پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوي چې د ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون نن پنجشنبه اعلان وکړ چې 628 نوي قضیې ثبت شوي دي. دا کمیسیون همداراز وایي چې 540 نورې قضیې د چین په نورو برخو کې ثبت کړي دي. دا په نږدې یوه میاشت کې په هوبی ولایت کې او په ځانګړي ډول په ووهان ښار کې تر ټولو کم شمیر قضیې دي چې ثبت کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د پامپیو سعودي چارواکو د خبرو تمرکز به پر ایران وي چې له سعودي او امریکا سره ژور اختلاف لري. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل پامپیو چې پرون چهارشنبه ریاض ته ورسید د سعودي عربستان له پاچا سلمان د هغه له ولیعهد محمد بن سلمان او بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرهان سره ویني. او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دوو پیښو کې 8 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دغو ډزو انګیزه نه ده څرګنده او امنیتي ځواکونه د هغو مشکوکو کسانو په لټه کې دي چې د پیښې له ځایه د یو موټر په ذریعه تښتېدلی دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپور له مخې وسلوالو د دې ښار په دوو رستورانونو کې پر خلکو ډزې کړې دي. په دې پیښه کې 3 تنه نور ټپیان شوي دي.
قصیده ازادی رادیو اوری اوریدونکو په دې خبرونه کې به وروسته واورئ چې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر پایلو باندې تازه د در دفتر څخه خبر سوي دي. د افغانستان د ملي والی حکومت د اجرایی ریاست ویاند ویلي چې دوی به تر هغو چې یو مشروع جمهور رئیس په کار پیل کوي خپل کار ته ادامه ورکوي. په همدې خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو پر تړاو پر روانه سوي لانجه باندې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مرکه کړې ده.
اصل ستونزه د 50 کالو را په د خوشرو سوي له وخت ته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نه مشروع حکومت رامنځته کړ.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د حساب ورکولو د اونۍ په اړه معلومات درکړو. په دغه اونۍ کې به د افغانستان د حکومت چارواکي ولسته حساب ورکوي او په بیلابیلو خبري غونډو کې به د خپلو کارونو او فعالیتونو په اړه معلومات ورکوي. زموږ خبریال په دې اړه یو ځانګړی رپورت لري. له هلمند به د کوچنیانو پر ستونزو باندې په یو رپورت کې واوري.
د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړو چې یخنۍ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نه شوق به راځي.
په دې خپرونه کې به د کوچنیانو په اړه د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړې ادارې یونیسف ګډ پروګرام هم واوري او کور کلی پروګرام لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د بیا بری هغه رسمي لیک یا وثیقه چې ورته ویل سوی ده وسپارل. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د سه‌شنبې په ورځ ویل چې محمد اشرف غنی د سپتمبر 14 نیټه چې د میزان شپږمه وه په انتخاباتو کې 50.64 رایې ګټلې دي او په دې ترتیب دی د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو ګټونکی دی. له هغه راهیسې پر دې مسله باندې لانجه روانه ده. د افغانستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی عمده سیال کاندید عبدالله عبدالله د انتخاباتو پایلې رد کړې دي. وروسته داسې سوال مطرح سو چې د افغانستان په نوي حکومت کې به د اجرایي ریاست موقعیت څه وي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په نوي حکومت کې به اجرایي ریاست اصلا وجود نه لري. خود عبدالله عبدالله دفتر نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی به د یو مشروع جمهور رئیس د کار تر پایله پر خپلو چوکیو کار ته ادامه ورکوي. فیروزه عزیزي د دې مسلې له جزئیاتو سره.
د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې محمد اشرف غني ګټونکی اعلان سو، د اجرایه ریاست برخلیک که څه هم د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي چې د ټاکنو د وروستیو پایلو له اعلان وروسته د اجرایه ریاست په نوم کوم جوړښت نشته، خو د ملي اولی د حکومت اجرایه ریاست وایي چې دا ریاست به خپل کار ته لا هم دوام ورکوي. د دغه ریاست مرستیال ویاند امید میسم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوازې مشروع ولسمشر کولی سي د راتلونکي حکومت د جوړښت په اړه
تنها رئیس جمهور برآمده از اراده
یه واضح هغه ولسمشر چې د خلکو د ارادي او مشروعیت او همداشان هغه ولسمشر چې د اساسي او انتخاباتو قانون لمخه پرته له درغلوی او فریب راغلی وی کولای سي د راتلونکو حکومت د جوړخ پاړه پریکړه وکړي. لا هم په داسې حالات کې یو چې دواړه لوري ځانونه بریالي اعلانوي.
وضعیت قرار داریم که هر دو طرف خود برنده اعلان کرده.
د انتخابات خپلوا کمیسون لشاو خو پینزو نیاستو ځن روسته د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. دغه کمیسون محمد اشرف غنی د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکو اعلان کو، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز جلې مشر عبدالله عبدالله په دویم ځای کې راغی. خو د ولسمشر غنی انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله د اعلان له قانون سره په ټکر کې وباله او د ټول ګډون حکومت جوړول یې اعلان کړل. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ انتخاباتو له کړکېچ وروسته د امریکا د بهرنیو چارو پخواني وزیر جان کیری په منځګړیتوب اجرایه ریاست د ملي یووالي حکومت په چوکاټ کې په لومړي ځل جوړ سه. په ورته وخت کې یو شمېر حقوقي پوهان په دې باور دي چې د نوي حکومت په چوکاټ کې اجرایه ریاست ځای نه لري او راتلونکی حکومت کولای سي په دې اړه پریکړه وکړي. له دې ډلې ودی صفی ازادي راډیو ته وویل
کله چې نوی رئیس جمهور وټاکل شو نو هغه پخوانی موافقت نامه چې د هغې په اساس باندې ریاست اجرایه پست ایجاد شوی و ولا په قانون اساسي کې هم نه و، خو دوی موافقې په اساس ایجاد کړی و. هغه پست نور ختم شو، وجود نه لري او نه رئیس اجرایه په هغه موقف کې نور وجود لري.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر هم ولرو، خو لا د زیاتو اړیکو سره سره بیا هم ونتوانېدو. خو د ولسمشر غني ویان صدیق صدیقي تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په راتلونکي نوي حکومت کې به اجرایه ریاست نه وي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونې د نن ماښام تر اوو بجو پورې تاسو اورېدلای سئ. تاسې واوریدل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي چې دوی به خپل کار ته تر هغو پورې چې مشروع جمهور رئیس واک په لاس کې اخلي ادامه ورکړي. عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی د 2014 میلادي کال د اګست په 8 نیټه خپل لومړی هغه دوه اړخیزې همکاري موافقه لاسلیک کړه او په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت جوړ سو. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او د حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې نظر دی چې هغه موافقه چې پر اساس باندې د ملي یووالي حکومت رامنځته سوی و او د اجرایه ریاست پوست هم جز و، هغه د افغانستان د اساسي قانون پر موادو باندې یو تیری و. د دغې مسالې د نور تفصیل لپاره به د زما د همکار نوریاس نوري مرکه واورو چې له محترم ستانکزی سره یې کړې ده او دا مرکه د ستانکزی صاحب په خبرو پیلیږي.
زه فکر کوم چې اصلي ستونزه د 50 کالو را په دخوا شروع شوې له هغه وخته چې د ملي وحدت حکومت امریکایانو جوړ کړ او یو نامشروع حکومت رامنځته کړ. د افغانستان اساسي قانون مات کړ. بیا په تېره بیا د جمهور رئیس د کار موده د تېر کال د جوزا په اوالو کې ختمېدله. بیا د افغانستان اساسي قانون مات شو. د انتخاباتو وار وار ځنډېدل، د انتخاباتو د نتایجو نه اعلانول او پایله کې په ډېر شتاب سره د انتخاباتو د پایله اعلان د باعث وګرځېده چې هم په داخل کې هم د باندې شکو درامایسته کېږي. لبن خواله د ډیر ټیټ شمیر کسانو ګډون په انتخاباتو کې د انتخاباتو مشروعیت سیاسي لاسر سوال نه راوړي او درېم دا چې ورسره د اعلان نه تصویني چې مختلف قشرونه په داخل کې اکثرونه لري دا د باعث کېږي چې د افغانستان بین المللي متحدین چې هغوی ته اولویت هم سوله لري باید چا سره عمل وکړي.
دا دیموکراسي یو اصل دی. کله چې انتخابات کېږي په انتخاباتو کې که هر څوک هر څومره رایې ګټي هماغه ګټونکی اعلانېږي او که هر څومره کسان هم په انتخاباتو کې رایې کاروي هماغه ته مشروعیت ورکول کېږي. نړیوالو ملاتړو د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان مخکې پر دې ډېر فشار راوستی و چې باید د انتخاباتو کمیسیونونه دغه نتیجه ډېر ژر اعلان کړي. نتیجه اعلان شوه، دوی ولې د دغه نتیجې هرکلی ونه کړ؟ هغه څه چې لازمه وه
او شکونه وجود لري، مثلا هغه میکانیزمونه چې د شکایت کمیشن باید رعایت کړي و هغه یې رعایت نه کړ، که رعایت شوي هم ډېر په مخفي ډول. په حقوقي لحاظ د سمپل نیولې مثلا د هغه مشکوک آراو په ارتباط د آراو نه تغییر چې اصلا هېڅ تغییر ونه کړ په دومه مرحله کې د شکونه رابلته کړي دي. زه فکر کوم دوی لازمي چت کوي او د دوی استازي به په افغانستان کې خپل لازم مطالعات مستقیم او غیر مستقیم ډول ترسره کړي وروسته د هغه بحثر عمل وکړي.
انتخابات کمیسیون خپل کار پای ته ورسو، د انتخابات مسله له حقوقي پړاوه نور ختمه شوې ده، مسله او سیاسي رنگ خپلوي. څه فکر کوي چې بیا به موږ د ملي یووالي د حکومت په بڼه باندې کوم بل حکومت ولرو؟ د موازي حکومت د جوړولو څه فکر کوي چې آیا اوس امکان شته چې په افغانستان کې دغسې دوه حکومتونه جوړ شي چې د افغانستان خلک د ملي یووالي د حکومت د تیرې تجربې څخه هم درس اخیستی دی چې هغه نور د افغانستان د خلکو لپاره د زغملو وړ نه ده، نو دوه حکومتونه به وزغملی شي؟
اول به نفسه د موازي حکومت زه فکر نه کوم چې اول په اول قدم کې د ظرفیت وجود ولري چې موازي حکومت را جوړ کړي. تجربې وښوده پنځه کاله په ملي وحدت حکومت جوړ نشو، نو دا ظرفیت به چیرې وي چې موازي حکومت رامنځته شي؟ دومه خبر دا ده چې موازي حکومت د افغانستان په عامه ذهنیت کې د افغانستان خلک حتی د افغانستان سیاسیونه نه مني، دا د افغانستان د ثبات دپاره د افغانستان د ناورین دپاره چې جریان لري متاسفانه او بل ګزار به وي، دا په هېڅ وجه د افغانستان په خیر نه وي. او په نهایتا کې زه فکر نه کوم لکه چې خپله دغه ټیم چې غواړي چې دغه مسله مطرح کوي تېره شپه په مطبوعاتو کې صراحت ویلي چې موږ موازي حکومت نه غواړو، موږ یو حکومت غواړو چې د غویه معامه ذهنیت څېړي. او دا غلو په دې چې ملي وحدت حکومت یو ناکامه تجربه ده، زه هیله من یم د سیاسیون د دنه داسې اخیستی دي. بله، په حقوقي لحاظ دغه ستونزه حل لار نه لري، باید سیاسیون سیاسي حل لاره پیدا کړي. او زما نظر دا ده چې په ټولو کې هغه سي حکومت رامنځته شي هغه وکړي چې په افغانستان کې د سوله پروسه په مخ بوځي او دلته سوله راوړي. دیموکراسي پرته له سوله ناممکنه ده. د دیموکراسي او سولې تقابل هم سوله له منځه وړي او هم دیموکراسي. زه هیله من یم چې زموږ سیاسیون زموږ مشران د درایت رسېدلي وي او له خپلو اغراضو نه ساتل شي او داسې یو حکومت رامنځته کړي چې افغانانو ته د منلو وړ.
تاسو له د کابل پانتو د حقوق او سیاسي علوم په انځ کې له استاد نصر الله ستانګزي سره د ازادي راډیو د خبريال نورياس نوري مرکار وده دغه مرکز مش پر پانه باندې خبره سوي د لطفاً د ازادي راډیو پانی ازادي راډیو ټکی کام تورسي کدا مرکه غواړي بیا له سره او مکمل واوري.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ملت ته د دولت لخوا د حساب ورکولو پروسه یا بهیر نن پیل شو او دغه لری به یوه میاشتې دامه لري. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری نن د دغه بهیر د پیل په غونډه کې ویلي چې د افغانستان حکومت متحد دی چې له قانون سره سم د افغانستان ملت ته د خپل فعالیت په اړه ټول معلومات ورکړي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان د غونډې ته ورغلی و او له هغه ځای رپورت لري.
ملت ته د دولت له لوري د حساب ورکولو په لومړۍ ورځ د قانونو او پټرولیم وزارت د 1499 مالي کال راپور له رسنیو سره شریک کړ. د دغه وزارت سرپرست وایي چې یاد وزارت په همدې مالي کال کې 99% بودیجه مصرف کړي او د تیر مالي کال عواید له 5 میلیارد افغانیو لوړ وو. د دغه وزارت سرپرست عنایت مومن وویل چې په افغانستان کې شاوخوا 1400 ډول منرالونه کاني مواد موجود دي چې ځینې د سیمایزو خلکو له لوري په غیر قانوني توګه سپړل کیږي.
دا محلي خلک اکثره په دغه برخو کې شامل دي. هغه په دې غیر قانوني کیندنو کې لاس لري. د دې لپاره چې دا تر موږ قانون سازي خواته ویسو یوازنی حل دا دی چې موږ په قرارداد ته ورکو، ځکه چې متمحل خلک هم پاغه کې ورته کاری زمينه مساعديږي او د غیر قانوني کیندنو څخه هغه لاس اخلي. نو موږ په ګډه باندې د کمیټې سره کار کوو او 15 ولایتونه بررسی شوې دي. د هغه ساحات به انشاءالله نږدې وخت کې قرارداد ته ورکړ شي.
د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکي وایي چې له سیمایزو خلکو سربېره زورباکي او طالبان هم په غیر قانوني توګه کانونه سپړي. نوموړي زیاته کړه اوس مهال ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره د کاربن هایډرایډ په برخه کې زیات پرمختګونه سوي. په شبرغان کې د ګازو دوه ساګانې ګټه اخیستنې ته سپارل سوي چې په 3 ساعتونو کې د 1,00,000 متره مکابو د ګاز د تولید ظرفیت لري او هڅه کیږي چې دغه کچه 800,000 مکابو ته لوړه سي. د مومند په خبره کم امکاناتو او روانې نامنۍ د دوی کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی، نو ځکه هم تر اوسه یاد وزارت نه دی توانېدلی چې په تیرو کلونو کې د لویو کانونو قراردادونه لاسلیک کړي. د کانونو وزارت وایي چې د ټاپي پروژې د نلي کې د غجدو په وړاندې د پروتو ځمکو د استملاک مسله هواره سوي او په 2000 کال کې به پیل سي. وروسته له هغې چې د خبریالانو ټولنو، مدني فعالانو او رسنیو استازو په حکومت انتقاد وکړ چې د اطلاعاتو په ورکولو کې ناغېړي کوي، دولت ملت ته د حساب ورکولو لړۍ پیل کړه. د افغانستان د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز مشر فیروز بشری:
برنامه امروزی نسبت به برنامه سال گذشته،
نننی پروګرام به د تیر کال په پرتله متفاوت او په قوت سره پیلېږي. دغه پروګرام منظم پلان لمخي 21 وزارتونه او نورې ادارې چې خپلواک بودیجوي واحدونه لري پلان کوي. د پروګرام پایل دی او د هود میاشتې تر 9 به دوام
وکړي.
د چارواکو په وینا په دغه پروګرام کې به د 21 وزارتونو په ګډون له 500 زیات خپلواک بودیجوي واحدونه ملت ته د خپل مالی کال راتلونکو پلانونو، اداري تشکیلاتو، کډیو کارونو، پرمختګونو، د کارونو په وړاندې د ستونزو په اړه معلومات ورکوي. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت داسې یو اقدام کوي، بلکې په تیرو کلونو کې ملت ته د حکومت له لوري د حساب ورکولو پروګرامونه پلي سوي دي.
اوریدونکو که تاسو علاقه لري، تاسی کولای سی چې د ازادي رادیو د انګلیسي ژبې وبپاڼې ته ورسئ او هلته د 2014 میلادي کال د اګست 8 نیټې هغه ویډیویي خبري کنفرانس وګورئ چې په هغه کې محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر جان کیری په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د تشکیل خبره وکړه. هغه وخت جان کیری ویلي و چې عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی اوس پر افغانستان باندې متمرکز دي، نه پر خپلو ځانونو باندې. دا ویډیو زموږ پر وپاڼه باندې سته، نو تاسو کولای سئ چې rfrl.org ته ورسئ او دا وګورئ که علاقه لري. او همداراز پښتو دري مسایل تاسو کولای سئ چې په ازادي راډیو ټکی کام باندې پیدا کړئ. اوس به ورسو هلمند ته. په هلمند کې د کوچنیانو لپاره تر ډیره هدا تعلیمی امکانات کمزوري دي. په هلمند کې چارواکي وایي چې تر 200 زیات ښوونځي اصلا ودانۍ نه لري او کوچنیان نسي کولای چې په ځانګړي ډول په سړه هوا کې او په سخته ګرمۍ کې په میدان باندې زده کړه وکړي. الیاس دایی نور جزئیات وړاندې کوي.
هوا سړه ده. د لشکرګه جنوب لور ته لږ لیرې د ناوې ولسوالۍ په لوی کلي کې د دې ښوونځي زده کوونکي ټول تر خیمو لاندې درسونه وایي. که څه هم د دوی ډېر کمو غیر حاضري کړې ده، خو د یخې هوا څخه شکایت کوي. ډېر واړه زده کوونکي راته وایي والي صاحب دې د دوی د ښوونځي ودانۍ ور جوړ کړي چې د اوسنۍ یخنۍ او راتلونکي ګرمۍ څخه په امان پاتې سي.
زموږ مکتب خونې نه لري، موږ په خیمې کې ناست یو. د حکومت غوښتنه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړي. یخ درس نه ویل کېږي، سړی نه راتلی شي، نشوک به راځي.
موږ مکتب خونې نه لري، سیمپونه نه لري، په دې خیمو کې یخ دی. هره ورځ باران تر د خیمې لاندې تر خیمو اوبه لاندې.
د ولسوالیو پرته په لشکرګا کې ډیر داسې ښوونځي شته چې ودانۍ نه لري یا د زده کوونکو د ډیروالي له امله پخوا جوړې سوي ودانۍ ورته بسنه نه کوي. د هلمند د پوهنې رئیس وایي پخوا تر دې نه یوازې طالبانو په خپلو سیمو کې د ښوونځیو د ودانیو د جوړولو اجازه نه ورکول، بلکې د وخت مسؤلینو هم دغه برخې ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د ټولو 215 دیر ښوونځیو څخه چې ودانۍ نه لري دام ګړی پر 2 تعمیرونو کار شروع دی.
دا اوس 25 ودانۍ تر کار لاندې دي چې او د 2 ودانۍ چې دي هغه به هم په هغه سیمو کې چې وزه طالبانو په ولکه کې وي هغوی اجازه نه ورته ورکوله. بیا دغه موضوعګانې مو د کلیو پراختیا وزارت، د معرف وزارت او مالیه وزارت اړوند شریکه شوي دي. هلته پرېکړه پر دا شوې ده د نړیوال بانک سره چې هغه پروژې شرکت تو تو تور کې چې په واسه مو کې هم ودانې جوړې کو او څلور دیش ودانې چې د شار او امنیت صاحب کې مینه ولې دی هغه به هم په دنیو يم خام کې پیل سي، یعنی په دنیو يم کال کې به مشتری یو څلور دیش شو ودانې پورې جوړې کو. او بل اړخه څخه په هغه سیمو کې چې مکاتب ودانې نه لري موږ تقریبا ترنیو زیات کورونه د ځکهونکو د لپاره پکرایې نه ولې دي. همدارنګ مو په ځینو مکاتب کې چې ودانې کم دي هلته مو تقریبا تر 200 زیات خیمه وشلې دي تر څو ځکهونکو دغه څخه ګټه واخلي.
د هلمند د ټولو ښوونځیو څخه چې 415 دیر شي دي 215 دیر شي ودانۍ نه لري چې د ټولو ښوونځیو نمایي کېږي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی او د کابینې د یو شمېر وزیرانو سره د هلمند پر معارف جدي بحث کړی دی او په راتلونکي کال کې به اکثر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شي.
د ودانۍ لپاره د تاسو ته معلوم دی چې دو زلیل ولسمشر سره زما ملاقات وشو، بیا دو زلیم وزیر د معرف سره او وزیر صاحب د انکشاف دیهات سره هم دا سره وزیر د مالی سره چې زمونږ غوښتنه همدا وه چې د هلمند د جنګ ځپلي ولایت دپاره چې په ټولو برخو کې صحیح کار نه دی شوی، خاصتا د معرف په برخه کې کار نه دی شوی، چې په دې اکله مونږ سره د 216 مکاتبو تعمیرونو جوړولو وعده وشو چې عملا د اویا کار شروع شوی دی چې او د نورو کارونو دپاره هم سروې روان دی، ډیزاینونه جوړیږي او بلاخره زینه تاینیږي او مرکز نه به بودیجه غوښتل کیږي. خوشبختانه منګه د افغانستان په سطح د معرف لپاره ټول هغه ضرورتي ځمکه چې زدودو ضرورت ټول په واقع ورکړي مشکل په دې برخه کې نه لرو.
د هلمند په هنري ریاست وایي د ولسوالیو د وسیدونکو د شمیر په نسبت ټول 415 د شونځي هم چې په تشکیل کې ورکول سوي دي کم دي، اما امکان لري راتلونکي کال د شونځي په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راسي. په دې ولایت کې د نامنو یو غربت له امله نږدې 6.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نسي تللی. په هلمند کې 2,15,000 زده کوونکي ښوونځیو ته ځي چې نږدې 6,000 نجونې دي. په اکثره سیمو کې ډېر خلک ځکه خپل لوڼې ښوونځیو ته نه پرېږدي چې د نجونو دپاره ځانګړی ښوونځی او ښځینه ښوونکي نه لري چې د پوهنې د ریاست په خبره د دوی اړوند وزارت لخوا په راتلونکي تعلیمي کال کې د یادې ستونزې د حل کېدو ژمنې هم ورسره سوي دي. محمود ریاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ستاسو لا پیغامونو
احمد زابل ولات میزان رسالی څخه خبره کوم. زما پر حکومتي چارواکو نور پر چارواکو باندې دا غږ دي چې و کوم بودیجه سي په دې کار کې زابل ته منظور شوی ده. ټول رسالی او مرکز پر کوم څه دي چې موږ رسالی ته انسان دارانه نه دي چې نه سړک جوړ دي نه په پلمه جوړ دي نه بندو نه جوړ دي. قسم چې ډېر اقتصادي او زراعتي رسالی د دې خلک د ستونزې سره مخ دي نو په دې رسالی کې پر هم ته نه رسېږي او څه په هم چې دې رسالی چې پر نومي سره چې بس هم دغه پروژې وکړو د ګورګي د دې رسالی د خلکو سره نه زړه شکایت او دا غوښتنه ده چې تر حکومت چې چارواکو کوي ورسوي.
زنو رحمت پښتون د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زه ولسمشر اشرف غنی ته مبارکي وایم او مبارکي تاسو مال د صدای نه دای چې برېښنایي تذکرې دی جریان. السلام علیکم.
زه د ایران یاد باندې کوي چې ولسمشر سره نه اړیکه نیولې ده. په موږ دا چې په هغه واره کې ډېر سخت ستونزې لري موږ چې په نړۍ سره کار نه کوي موږ د خبراتو وزارت ته غواړو چې موږ د ولسمشر کې چې په کال کې وسلام د احترام
اجمل زدایم دی خوځ دی د میدان مسولیت ښه محترم اشرف غنی صاحب ته د زړه له کومې انتخاباتو کې د بریا برکی وایو خدای دې وکړي چې د دې راتلونکي 15 کلنه دوره په افغانستان کې د سولې سوکاله او د ابادۍ دوره وګرځي او نورو محترم منمندانو نه هم غوښتنه چې محترم اشرف غنی صاحب ته مبارکي ورکړي او د مخالفتونو نه لاس پسر شي کنه دې مخالفتونو نه به هیڅ جوړ نشي بغیر دې وینو تویول نه السلام با احترام
ستاسی پیغام ستاسی
اوریدونکو وروسته په خبرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، یو د ازادي راډیو او د ملګرو ملتونو د سازمان د ګډ پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوچنیانو پر حقونو باندې بحث پکې کیږي، او بیا د کور کلی پروګرام لرو چې په هغه کې په کورنیو او ټولنیزو مسایلو باندې خبرې کوو. دغه دواړه پروګرامونه درته خبرو، خو اول عصمت ساروان د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي، او تر هغه وروسته به خان محمد سیند سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د هند حکومت محمد اشرف غنی ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د ولسمشر په انتخابېدو مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د ولسمشر د انتخاباتو د پایلو اعلان وروسته د اشرف غنی پر بیا منتخب کېدو مبارکي وایي. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغانستان راتلونکی په سیاسي توافق پورې تړلی دی. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جاناتن هوفمن پرون په یو خبري کانفرنس کې وکړه، او ویل چې سیاسي توافق ته د رسیدو لپاره د امریکا هڅې روانې دي. د جلال آباد په ومنه یکه د یو کور د بام د نړیدو له کبله درې تنه مړه شوي او دوه نور ژوبل دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو درې استازي نن پنځشنبه له یو وسلوال بریده روغ ووتل. له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم د ولسی جرګې د درې غړي په ژمنیو رخصتیو پکتیا ته تللی وو چې د دې ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ په باګیاړو سیمه کې پرې حمله وشوه. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر وایي د چین د ووهان له شاره د افغان محصلانو د انتقال لپاره بشپړه تیاری نیول شوې او د چین د حکومت اجازه ته منتظر دي. چین وایي پر کرونا ویروس د اخته کېدونکو کسانو شمیر خورا کم شوی او ورسره هیلې پیدا شوی چې دا ساري ناروغي ممکن کنټرول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د سعودي عربستان له مشرانو سره ویني. د امریکا پوزوی ایران په یمن کې د سعودي له ملاتړ د برخمن حکومت پر ضد د یمن حوثي یاغیانو ته پرمختللي وسلې ورکوي. او د جرمني پولیس وایي فرانکفورت ته نږدې د هانو په ښار کې د ډزو په دو پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. تر اوسه پورې د دې پیښې انګیزه نه ده څرګنده.
د ازادي راډیو اوریدونکو دا خبرونه مو تر 15 بجو پورې ده. د دې ساعت مهم خبرونه تاسو ته پلنډیز پلنډول اسمه ساروان وړاندې کړل. خان محمد سیند سپورتي خبرونه لري، تر هغه وروسته د کوچنیانو پر حقونو باندې د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام او کورکلی.
د سپورت ورځنۍ هنداره. د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان له سیالیو نه 15 مډال خپل کړ. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي د افغانستان د سنوبورد ډلې د پاکستان د سنوبورد په سیالیو کې د سپینو زرو یو او د برونزو سلور مډالونه خپل کړل. د سپینو زرو مډال د خټي میکړنو او د برونزو سلور مډالونه په سیالیو کې د ګډون لامل په افتخاري توګه ترلاسه کړل. د افغانستان دغه 15 کسیزه ډله لومړی ځل دی چې له هیواد نه بهر په دغه شان سیالیو کې برخه اخلي. په دې سیالیو کې هالند، افغانستان او د پاکستان شپږو کلبونو برخه درلوده چې د ورزشکارانو شمیر نه هدیش. د پاکستان د ګلف اماتوري سیالي نن د افغانستان د ګلف د سلورو لوبغاړو په ګډون پیل شو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د خبرونو غړي موجیب قاری زاده وویل دغه سیالي د فبروري په 28مه د پاکستان د ګلف د فدراسیون په کوربتوب په لاهور ښار کې پیلېږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان دوه خزینه او دوه نارینه لوبغاړي برخه لري. په دغه سیالیو کې د افغانستان او پاکستان د ګلف پر لوبغاړو سربیره د ځینو نورو هیوادونو لوبغاړي هم شامل دي. او د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ چې د ګلف خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان وکړ د دغې ورزش خزینه او نارینه ساحلي سیالۍ وځنډېدې. د فارس د خبري اژانس د راپور له مخې د آسیا د هندبال فدراسیون نن په رسمي توګه د هندبال د خزینه او نارینه ساحلي سیالیو دوهم دور وځنډاوه. پام کې و چې دغه سیالۍ د تایلند په کوربتوب ترسره شي او د کرونا وایروس د خپرېدو له امله وځنډول شوې. د آسیا د هندبال فدراسیون اعلان کړه چې د ځوانانو سیالۍ به د 2020 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه تر 12 پورې په بینکاک کې ترسره شي. ویل شوي چې دغه سیالۍ د ورزشکارانو د روغتیا په خاطر ځنډول شوې دي. سربیره پر دې د کرونا د وایروس د خپرېدو له امله د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ډېری ورزشي سیالۍ ځنډېدلې.
امنیت او سالم چاپېریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومانو لپاره د حقونو په دې خبرونه کې ماشومته د واکسین په ارزښت خبرې کوو. ولې یو شمېر کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه کوي؟
درې دانې مې نه دي واکسین کړي، نه پوهېدو دا پنځه دانو نور مې واکسین کړي. بیخي بې دماغه دي، بل کم دي، داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي.
واکسین کومې ګټې لري؟
د ډېرو زیاتو خطرناکو ناروغیو په مقابل کې دا کوایم چې علاج دی، علاج دی یا د ناروغیو مخنیوی دی.
په پیل کې د یو ماشوم او کورنیو خبرې اورو، بیا د واکسین د ارزښت په اړه د عامه روغتیا په وزارت کې د واکسین په برخه کې د اما پوهاوی د مسول ډاکټر ګل خان ایوب مرکه هم درته وړاندې کوو. لازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر نوی زیږیدنی ماشوم ته په لومړۍ اونۍ کې د نری رنج، تورې ټوخلې، تور زیړی، تیتانوس فالج او داسې نورو واکسینونو کول ضروری خبره ده. ډاکټران وایي چې ماشومانو ته 15 دورې واکسین ولګوي چې په راتلونکي کې له خطرناکو ناروغیو سره مخ نشي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دا چې خلک د واکسین په اکله دومره معلومات نه لري، یا هم د هغوی په سیمه کې سی مرکزونه نشته، یو شمېر ماشومان له واکسین څخه پاتې کیږي. د هلمند اوسیدونکي ملالۍ وایي چې دا 8 ماشومان لري، له هغو څخه 3 تنه دا چې په سیمه کې سی مرکزونه نه و نه دي واکسین شوي. نوري خبرې لا غیس خبرو.
مخکې مینا کول نه پوهېدو، دلته چې رال وس په واکسین باندې پوهېږو، وس واکسین وو زنه پوهېدم. بیا خلک راتول چې دغه وس واکسین کړه سلوختي چې پروسه یې مې واکسین نه کوي، بیا ول چې د درو میاشتو بیا یې راوړو، بیا ول چې د نو میاشتو بیا یې راول. بیا مې دا درې واکسین ورته کړی دی، نور مې نه دی ورته کړی. درې دانې مې نه دی واکسین کړی، نه پوهېدو دا پنځه دانې نور مې واکسین کړی. هغه لري چې نه دی واکسین کړی، اوس څه مشکل لري؟ بیخي بې دماغه دی، بل رقم دی.
څه رقم بې دماغه دی؟
دا چې خبر ورته وکړم دا خبره نه مني. بیا زه موام داسې وامه چې پهوال نه یي.
څومره مریضیږي داسې نه دي واکسین کړي؟
داسې ډنګر ډنګر وچ کلک سي نه چاغېږي نه سمېږي. بس بل رقم
داسې واکسین کړي دي نه دي؟
او چې دا واکسین کړي مې نه دي. دلته بیا کلینیکان راله دا واکسین یې راته شول چې دا ماخومان واکسین کوي. بیا یې کارتونه راته جوړ کړي چې دا واکسین کوي، دغه چې دی دار مرض دی دا واکسین. بیا پوه شو
د عامه روغتیا د وزارت په وینا په ټول افغانستان کې 2000 د واکسین کولو مرکزونه په کار بوخت دي. کچېرې کورنۍ وغواړي نو په یو ډول نه په یو ډول خپل ماشومان واکسین کولی شي. 55 کلنه بیبي د خپل لمسیانو په اکله وایي
چې پیدا سي اول ورته درې مرز چې سي بیا واکسین کوو، بیا نو تر یو کال پورې واکسین